دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې شوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25 نیټه ده زه احمد یازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساز هر کله کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان په سند صوبې کې د ګرمۍ او د قبایلی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته یو شمیر نور راپورونه هم واورو او په پای کې به ځانګړې اونې خبرونه د تاریخ پاڼه واوري خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته وارو کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
مړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان په سیند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه د ژغیدو لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سیند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګام خبریالانو ته وویل د پاکستان پر مرکزی حکومت اچولې ده دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو لسره ځای ټاکنې کوي د پولینګ سټیشن دا پولینګ سټیشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه لسره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوي دي او یا هم نورې ګډوډ رامنځته شوی دی د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوی په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی پر 1.5 نیټه وسوې عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي له بروکسل د مشال رادیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداراز په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازی دوکلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه زیات معلومات ورنکړل خو ویل چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ ته دوام ورکول سي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړه چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې بل شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات ورنکړل د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمنی دي. په خبرو اترو کې شکیل غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران ایټمی پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې شایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د ایټمی وسلو جوړولو هڅه نه کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل په چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې سره وکړې. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نسي او دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی د ولسمشر فرانسوا اولاند اړیکې نه دي پنشه کړي او نه به یې پنشه کړي. دا لغه وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر درویشتمه نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کاله تر 2012 کاله د فرانس د اوسنی ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسوي چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ لامل د مړسو کسانو شمیره تر 900 وشته ده. د شمالي وزیرستان د کورسبي په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تیروي چې انتظام یې د پاکستاني پوځ پر غاړه دي. د دې کیمپ یو اوسیدونکي د خپل حالت په اړه وایي
ټیم کې اوس ځانده تللی دي سي لکه قیدی چې ویزه کې په خپل مرضی باندې نه تاسو را علماء د بهر نه راستي شي نه ته په خپل مرضی باندې خپل قضا بهر یا سي شي لکه هر څه د فوج په انډر کې دي.
د خیبر ایجنسی د باړې کاخیلو قبلي کډوال بیا وایي چې د سنیدو لړۍ بشپړه سوی خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوي نه دی ورکړی چې وادي ورسره سوی وي.
موږ ته خو دا ویلي وو چې دغه کې به څنګه واپس وشي د واپس اسراب مطلب راځي چې اوبه او بجلی او روډونه او ترکتی کورونه او سکولونه خو تر اوسه پرې اوبه نشته.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د پاکستان مسلم دین په مشرۍ له مرکزی حکومت سره یو شمیر اختلافات لري. دا چې د دې اختلافاتو په ځانګړې توګه د پاکستان پیپلز ګوند اختلاف به دغه مرکزی حکومت ته څومره ګران تمام سي د سیاسي چارو یو کار پوهې پاړه وایي.
واکمن حکومت پر خلاف کله یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د سشال چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
دروانی خبرونه په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم درته لرو چې دا ځل د پېښور ګور غټلې ته ځانګړي سوې دي.
ګور غټري د تر دې د وجوې دا د پارسې دې پټ کړي او دا راوته د ګور کټرینا د دې ګور کټري مطلب هندو شراینز دي. دلته د هندوانو اوسم یو مندر شته.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ ژغ لمشال رادیو سره او یا وس راځو خپل لمړي راپورته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي او د دې صوبې په نور برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ لامل د مړسو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ لامل څه کم 200 کسان مړسول چې دا ډول د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. د کراچي ښار روغتیایي چارواکي وایي چې که څه هم په دې ښار کې د ګرمۍ زور لږ څه کم شوی خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې ناروغان روان دي. په دې نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچی ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچی ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له 13-15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شو شمیر تر 900 وخته چې تر ټولو زیات خلک په کراچی کې مړ شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 95 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د بې سده شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړني حالت څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمه پښپا د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچۍ کې تودوخه زور لک کم شوي خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړلو لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی په روغتون کې 310 کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جلوهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې ترڅنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 310 کسانو خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې له ولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپېریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار له پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږ کال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 13 مې د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجه به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 9 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجه پرون اعلان شوې. په 1.5 شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفصیل را سره شریک کړي چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې بعد په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی، په دې به بیا ځل بیا ټاکنې کېږي. ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه. په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل سلو یا پولنګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوقار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنې کېږي. دا ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دوی اکثریتي رای اغېشتې دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 4 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نه وي شوي او په 4 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بلخوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده، مردان، چارسدا او تورغر کې اکثریت دا کړې دي. دغه شان جمعیت علما اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په خطه او بره دل کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړېږي، په ضلعي حکومتونه. نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلعي حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې 4 ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې 4,000 کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په 3,000 چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کډوالو د قبالي سیمو د کډوالو د ستونزو پر لور د فاربنو په بکخیل کې له شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل شوی چې ټول تنظیم یې د پاکستانی پوز په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېش لامل د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو 2 کډوال ووژل شول او 9 نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو لپاره دا مهال د افار بنو په بکخیلو کې حکومتي کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60,000 کورنۍ ژوند کوي. سورت مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکور شوي ځوانان وژل شوي او 9 نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په کیمپ کې اوسه ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راوستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راوستی شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینار بے کور شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپل ماشومان او بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای، سخت حالات او بے کورۍ مرمن او ماشومان نفسیاتی ستوندو سره مخ کړی دي.
اجي دمو بچای جاته نا چې سپاسی کا نزاړي اورس کې مکتب یو کاسه ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شې دای غوې خراب ګړه دا روز ته نه خراب شو چې دفتر کې نظیر الوس کې څنګه ځان دا لا مو قسم دو په مو سره چا ځغه دا کړی یی پاو جوړا مو په دې دی وای خان صاحب اے قسم په خړې کې ولای او اس ګناه مې نه کړا دا نو نو سره ځو ولای نن ته ځل ورته کړی دا کنه.
د بکخیلو کیمپ په سلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
موږ د کیمپ له بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې مونږ نشي تللی، د دې کله پرسه ورکول شروع کړو نو مونږ یو لاین جوړ کړی وي. آلریډي سبا وختي کسان راوتي وي، هر یو کا خپل آی ډی کارډ ورکوي، بیا پرسه ورکوي. دوا چک پوسټ دی تقریبا 300 متره سو لرې فاصله دی دا روډا پورې، نو هغه مونږ پیدل باندې تلې کوي. لیډیز هم ماشومان هم مونږ ټول لکه دغه پیدل باندې دي. هلته کې دوا چک پوسټ دی، دوا چک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي. هلته زمونږ دا پرچې وکتله شي چې چا سره پرچا وي نو هغه ته اجازت ورکړو او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي.
د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستي کوي وایي،
پوره کیمپ پوره د فارمیشن د لاندې د پوره یو سیستماتیک په توګه سره جوړ شوی. کوم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ډی ایم ای او د نورو خلکو څخه څنګه کیفیتي چې دا هغه کیفیتي مطابق په کیمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته. دلته سلام صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه په ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو اجیټیټ کی. ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سہولتونه دي په کیمپ کې ورته شي د اسلام د کوم خلک بهر څه د پرایوټ کیمپونو کې ورخ په دې وخت کې پاتې کیږي د هغه په
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلې شوی دی، هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوښه کیږي. د په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخاوري او سود خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیله کډوال وای چې د سنیدو لړۍ بشپړ سوي خو تر اوسه حکومت هغه سنتیاوی نه دی ورکړي چې واده ورسره کړی وي. دوی وای چې نه د اوبو او بجلی نظام به حل سوي او نه هم دلته کوم پرمختیاي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه د هم ورله به حال کړل سي. بل خو د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د باړیا د خلکو دغه ټول ستونزې په پام کې نیولې او دلته به ډیر ژر د بیا بحالي کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل سیمه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیلو قبیلې مشران وای چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعده کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پردی مشال ریډیو ته وای،
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثر شوی و روډونه هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفورمر هم سب ګولول گدلی دی څه خلک وړی دی ټولونه هم شینونه هم تلی دی هغه ترانسفورمر هم نشته هغه نو دی وبود ټول نغټه مسله دی وبود چې په کوم ځای کې ټول نشته هغه بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ دی
او د اکاخیلو کې بلی او بل مشر پولیټیکل پردی هم خپل مشکلات صدا بیان کړل
مونږ ته خو دا ویلی وو چې دغه کې به څنګه واپسی وشي د واپسی سره به مطلب چې وب او بجلی او روډونه او ترایکټی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولت او د مسپتلونه د هر شی به مطلب چې وسره وسره ټیکيږي ترنن تاریخ بیره خو چې مونږ تلی یو د نور شین خو پرې دی چې دی وب شین از یو ضروری بل شین نشته لري خو تر اوسه پرې وب نشته لري څلور څلور میل لري وب په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روري خواغه ملوي ګینه
د باډي اکاخیلو تاسو تنو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونگ فی الحال سلور سیکٹرز ٹارگیٹ کری دی چپا کی واٹر سپلائی دا آگے کی روڈز دی آگے کی بجلی دا آگے کی سکول لے اور آگے کی اسپتال لے دا ڈوگری پا اسپتال کار جاری دے انشاءاللہ دا دیر روان تیس تاریخ پوری وپا کی او پی ڈی کلاو شی بیا کم چیا کا خیلو کی سی ڈیز دی یا سی ایچ سیز دی نو آگا بم دیر اسا فنکشنل شوی دی اور اسا کی لگ کار مار پات دے پاتی شو دا سکول خبرہ نو سکولونا فنکشنل شوی دی مونگ پا ٹینٹ کی شروع کری وا دا آگے دو فیز کے بعد آگے کار کمپلیٹ کی گی پا شارٹ ٹرم کدا و چې موږ ټرانس فور کړ او میک شپ ارنجمنت مو کو
د خیبر ایجنسې په باډه کې یو وګدې مو دې پوری د پوزي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسې
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د پېښور پر وارسک روډ واقعې د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجې پر وارسک روډ ل 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې ل نیمایي زیات فیکټریانو بند شوی دي او ک لوډ شیډنګ هم په دغه پیمانه روان وو نو ویره ده چې ټولي ماربل فیکټری به بند شي چې ورسره به په زرګونو کارکونکو هم بیروزګار شي دا خبرې دوه کسانو پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړي چې پاره نور حال د مشال رادیو خبريال ځلان یوسف زیرا کوي
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علي مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ لوجه ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار پټه په ولړلې او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوی دي
دوه غنټو له بجلی راشي دوه غنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چټي کې نو وخت تقریبا چې بندولو ته تیار یو دا لوڈ ان لوڈ والا خو بیخی کپدی چې پروډکشن نشته دی ډاکسن والا فارغ دی مزدوران فارغ دی ٹریلو والا افغانستان د ډیر مال زی هغه ټول کسان فارغ دی کوم چې د کارخانه دنه مزدوران دی نو هغه بس فارغ نه ستدي د پر نه ستدي چې مالک دا ورکوي چې دا لیبر ز بیا راټولوم یا د استادان بیا نو بس صرف دا مجبورې دی وجه کینو نو هو کار نشته دی بند دی ولاړ دی
ورسک روډ باندې د یو بل ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شیډنګ لوجې فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغ کړی دي
موږ دا چې فارغ کړیم دي د لوډ شیډنګ د وجنه لوډ شیډنګ هم فارغ کړی دا چې مطلب دا چې بجلی بینه او د دې تنخواګانې د دې دغه یم باندې اس بي سره راځي کی کنه نو لازمن بیا به فارغ وزه چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن به فارغ نو د دې د وژن کوم دل تراغه دی چې مطلب دا لازم مسله حل شي ناغي مسله مو حل شي هم د بجلی مسله چې حل شي
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکریټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شیډنګ لوجه بندي شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هوار نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي
دی وه کې نیمه زیاتې بندي دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حل شو نو لیبر ځان سکه نه ولیدي کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کې دا ټول بند شي د دې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د دې سره ریلیټډ دي کوم لکه فرض کا د غرنا گاډي ټرکونه راځي بیا د ډارسن والے پیک اپ والے دي لوډ ان لوډ والے دي لګولو بار نه دا بیا ته عدد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پروز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک صوبایي سملی ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبے ته لخپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبے ته د بجلی پوره برخه ورنکړې شو نو په خبره وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیخور
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د سیاسي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې سیاسي حالات ډیر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې اوسني حالت پر پیدا کېدو کې د اکمن ګوند مشرتابه ځینې تیروتنې هم شامل دي. اوس پښتنه دا چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکو څه اغیز کولای شي او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځنګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لالارې په کراچۍ کې د ګرمۍ لکبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه ویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریځ پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وای دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملتپال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلې ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی یا غرنی کرایسس خو بهتر هندل کړو چې هغه بهتري کې وجه دا و چې هغه پی ټی آی اسولیټډ و ډیر وخت هغه اسولیټډ شو او د غلط مو هغه خو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو و اغین پستا در شدول ملاقات اصل زرداری سر کینسل کو.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ورسره ملګری سي. د ویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغه کې د سند د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق لوي او دشمن په دغه وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت کم دی هغه دی او دغه پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زموږ د سشال د دې ځل پیپل پارټي هغه کې برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنۍ حالاتو کې په پاکستان کې جمهوریت نظام له سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. د پوینا د دې حالاتو قابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې یو د وخت د سخت کرایسیس دی او د سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړي شوې په دغه باندې خپل پښتانه او بلوچ کړي روټ په معاملې باندې بیا یې د حاصل زرداري سره افغانو په پی ټی آی سره خواړه ولګایا وو نو پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بنظیر بیبی با اکثر دا خبره کوله چې موږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي، اختیار نه ملاویږي. نو میا سره ته حکومت ملاو دی، اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې. دې حده پورې حالات راغلي د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د روانې میاشتې پر 18 نیټه پر پوز نیوکه وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم. دسته ماده
دې کې به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس وخت د سهار لسنیمی بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 واوښت دي. حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي. دوی وایي د مړو شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو له سره ځای ټاکنې کیږي. د پولینګ سټیشن په 1500 بیلابیلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوې دي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوې دي. د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې پر نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به همداسې په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نن ویانا ته ځي. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمی فعالیتونه محدودوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورځپاڼې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلې دي. ورسپانې لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او خاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د 1940 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نور سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې یاد ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده در اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري، کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دی شي، خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرنی سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوول چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخي خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته نو ورته په شاته روابط خشي او پاکستان چې لري چې نو ورته په شاته روابط خشي هغه په خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوي او هم واضح شوي دي، خو موږ دا روابط له تاسو په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کانفرنس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنه لا زیاتې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې تر دې دمه لا په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده نه ده غځولې. دوی زیاتوي چې هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره نقدي مرسته زیاته کړي او په خبره چې دوی به افغان کډوال په زور نه شړي بلکې د هغوی به عزت ستنېده نه غواړي. دا څرګندونې د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته کړي. د دې خبرې غونډې نور حال د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي هیله لري چې د روان کال تر پایه پورې به په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او په خبره چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده غځول شوې. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان حکومت له دې هیواد د افغان کډوالو په زور د نه ایستلو پر ژمنې ټینګ ولاړ دی او غواړي چې افغان کډوال په درناوي خپل هیواد ته ستانه شي. بلوچ دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پېښور کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له مشر انټونیو ګوټرس سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دالی کمشنری د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د روان کال تر پایه پورې د پاکستان، افغانستان او یونیچسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه په روان کال کې پای ته رسیږي، نو عبدالقادر بلوچ وایي چې تر دې دمه لا په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه نه ده تمدید کړې، بلکې دا پرېکړه به کابینه د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته په کتو کوي.
خواہش یہ ہوگی کہ ہر افغان مہاجر اسی ڈیڈ لائن جو دیا ہوا ہے 31 دسمبر 2015 والا اس وقت تک چلا جائے.
زمون خواهش داده چې افغان کډوال د روان کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې خپل هیواد ته ستانه شي، خو موږ به ګورو چې دا څومره شونې ده، په عملي توګه دا څومره امکان لري او د افغانستان وضعیت څنګه دی. موږ د روان او راتلونکي کال په شپږو میاشتو کې، یعنی په دریو مرحلو کې، د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه منصوبه جوړوو، خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړې ده. نوموړي همداراز ویل چې دا مهال د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو له هرې کورنۍ سره $1200 مرسته کیږي، خو دوی هڅه کوي چې دا مرسته $2200 ته پورته کړي. په عین حال کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوټرس وویل په شام، یمن او عراق کې تازه کډوالۍ د نړۍ پام له افغان کډوالو اړولی، او دا یې هېر کړي چې اوس هم په ټولو نړیوالو کډوالو کې افغانان دویم ځای لري. نوموړي همداراز پر نړیوالو کګو کړ چې هغه افغان کډوال چې له لسیزو راهیسې د جګړو له امله په پاکستان کې ډېره دې له یاده ونه باسي. ګوټرس زیاته کړه چې د روان کال په اګست کې به د افغانستان، پاکستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې پکې به د افغان کډوالو پر برخلیک بحث وشي. په اګست کې به د پاکستان، افغانستان او یونیسیار درې اړخیزه غونډه وشي، او بیا به د درې واړو خواوو یو هیئت د منځني ختیځ شتمنو هیوادونو ته ځي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېده او په خپل هیواد کې د ځای پر ځای کېده په لړ کې مرسته راغونډه کړي. تر هغې وروسته به بیا په اکتوبر کې په جنیوا کې د نړۍ د کډوالو د کانفرنس یو ورځ افغان کډوالو ته ځانګړې او پر برخلیک به باس وشي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ له 2002 میلادي کال راهیسې پیل شوې، خو د تیر کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پولیس تر فشار لاندې راغلل، دا لړۍ تیزه شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل رپورټ کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا کې د سړو په مقابل کې ښځو ته ډېرې لږ تنخواه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده صدره کوي.
د تیر ګل پورس د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د خبریالانو نړیوال سازمان آی اف جی او یونیسکو په خپل یو رپورت کې ویلي پاکستان په ایجیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورټ له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 50% یو ښځه کار کوي، او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او رسپانو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي، او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکۍ کار کوي، د هغې تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي، خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقي نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي، او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه به وي.
دغه رپورټ دا هم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي، او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکې ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي، او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي، او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته. مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي، او زما په خیال کې
دا رپورٹ دا ہم وای په پاکستان کې په میډیا او د خبريالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه خزي په انتظامی کچه هم نشی راتللې. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چیرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د خزو تنخواوې تر سړو کمې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر بېوزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژې ماتي لپاره په ډېر مشکلات خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژې ماتي کوي. نجیب لالو خیل په اړه تفصیل راکوي.
دا څرګندونې یو شمېر غریبانانو تېره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زیده 15 لکه روپی په اندازه یو سلو اتیا کورنیو ته خوراکی توکی لکه لوبیا، بوره، غوړی، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحد زی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د دسترخوان یوه ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو دپاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یوه ماښام په لګښت به د خلکو لپاره د 1500 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې خیلي چې دوی سره همدا بس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري.
نوم علی خان سپین کړی بلې نوی یاد 2000 روپۍ په دانه تلل 2000 روپۍ مو غریبونه ګوره ډېر شاید خو حسن مداد چې سوق وسیونې سوق مزدور وی هغه د غریبونو سره کومه کو کې په خپل ټیم کې رینیاشتو دا ځکه خلاص شته چې نه لري نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکړو د کمر سر اوسیدونکو دی وایي چې
موږ د نورو داسې وکیلونو سره بونو نه حمله سي مزدار خلکو نه دغه موږ غوښتنه کو چې د غریبونو سره به دوی مرسته وکړي.
دی یادونه ورده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
اوس هم ځانګړي 19 پروګرام د تاریخ پاڼې ته ورسېدلی. دا ځل د دې پروګرام موضوع د پېښور ګور ګټلې ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکی خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هر کلی وایم. نن با دا پیښور د ټولو نزول او تاریخي زې ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی وا او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګنج دروازې نه نور پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو دپاره یو جومات او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د ګورنر ماڼۍ او بیا وروستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای و. خو اوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نخې ورته میلو شوي دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پېښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتې د ګورګټلې نه. د دې ګورګټلې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته. گورکناتھ ٹیمپل ورته وای نو څوک دا موی چیرې دا گورکناتھ د وجی د دینم گورګټری دی
دا پیښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټی آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وای چې گورګټلی د کور گټلینا اخیستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی هغه زیاتوي چې دلته گورکناتھ نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته گورګټلی ویل شي خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې گور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او گټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته گورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویل دي چې کله هغه په کال 1513 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د گورګټلې د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه گورګټلې ته لاړ چېرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته دا گورګټلې ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جانگیر باچا په واقعات جانگیری کې هم کړی دی دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایان کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا گورګټلې د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري
دې خبرې چې کوم ثبوت آثار دی هغه مونږ ته گورګټرې نه ملاویږي تحصیل گورګټرې په شاور سیټي کې مین یو ځای ده دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړې ده هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی نو هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي هلته کې یو سیټي میوزیم ده په گورګټرې کې هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده
دا گورګټلې په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مت منون کو هم مقدس ځای پاتې شوی دی خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وای چې د کوشان باچا کنشک دور سټوپا او نور آثار د گورګټلې سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوی دی
او هغه کودایان چې کم کړی وي نو دا غي تقریبا خیال دا چې دا زی د اخمینی چې کومه توایي یا چې ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چې کوم یعنی شروع واده وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانم بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کوم دی مونږ ته د دې کې ملاویږي د انډو ګریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي او بیا کوشان درازي خو د ټول نه اهم دور کم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کم نه د پیښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و
دا گورګټلې موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان باچا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړې و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو د پاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په گورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړی نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وي دا ملي شي چې د دې کې د نوې جمعات هم شاهي جمعات د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم هغه بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کلا بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوي او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو، خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شوه.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کړ، نو هغې دلته دا ګورګټری هغې خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر و د سیکانو د ټایم، نو هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه، سالور 15 کمرې دا دغه آفیس و او دا ګورګټری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس و. د پېښور لومبی گورنر هاوس په مغول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینټ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکونکي یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولی دي.
او دین علاوه ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم ماشينونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي، پریزرو دي په اوریجنل حالت کې. او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سيټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونه ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غن سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
په ګورګټلی کې د سیکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پېښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سیکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جومات هم پکې جوړ شوی دی. د دې په هکله د پېښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پېښور کې ګورګټری به وه اوم څه مشته، هغه کیفیت خو نشته نه. اوس د هندوانو مندر هم شته پکې، لیکن هغه ګوردواره خو نشته، لیکن دغه نښې خو شته. سیکانو مندر نشته، دغه نښې شته. هندوانو پکې عبادتګاه شته. نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته به وو هغه به عبادت به کولو. هغه نه پاره دا پنتیرت یا جی ټي روډ باندې چې اوس هلته دا ډېرلوی باغ جوړ شوی دی، شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو. هغه تالابونو کې هغه به راتلل، لمبای به کوله او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو. دې نه په اختلاف شو دا شاهجي ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد دستگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي، کوم چې د ایرانیانو، یونانیانو، هندوشای، بود مت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادی او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دوی به د ګورګټلی او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په هکله د روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نه شو خراب، دوباره موږ ډسپلی ساينټیفک طریقې منگل تک یہ پشاور گیل بھی جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا گٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی، مطلب علماء کرام و شاعران و یا فلم لکه دلیپ کومار شو، راج کپور، شاهرخ خان، دو ټولو ول فوټوګرافس په دغه ډیسپلی سره ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلې.
اوردن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونې کې بعد د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.